السلام علیکم پبن سن کې د سحر اته بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزانه هم د می میاشتې ډیر شمه دا یو سات خبرونه په خبرونو پیلوو افغانستان د سوداګری او پانګونې خونه وی په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګری د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبري وکړه د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګری له خونی سره اړیکې وي خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانستلو او نورو مسایلو خبرې وکړې الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل سوي چې له مخکې نمونه لیکل سوي وو په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولی پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سوي چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړي او پر خارکیف شار توغندي ولي د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ راپورونه وایي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه شار د نیولو ادعا وکړه د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي او د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلا سوي خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لیږد بندیز ومني که څنګه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته وینا وکړي هغه به په خپلو خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر دغه هیواد د زیاتو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي د اتو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای سي په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک ځینی مشکوکې پیښې موندل سوي
دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو سرژنی جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګټه چې د افغانستان تکړه لوبغاړي پکې هم شامل دي
دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې
ضرورت هم په دې باندې احساس کړي چې باید دا اتاق بېرته فعال شي او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي
د اروزګان اوسېدونکي د نرخونو له لوړوالي شکایت لري
دا لارې د خطر اوکراین د لارې بند دي یو ولایت صابل ولایت غنم نه فرج د ولسوالۍ څخه ولایت نه فرج
دا هم وري چې د درملو ځینې واردونکي ځینې ستونزې لري د درسي ساعت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورزو د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یوه وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال سوی او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان ورباندې اخته سوي دي په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنه سوي د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل سوي دي ستاپی ولا ستنګزای او په دې اړه نور جزئیات
دو تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستری شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو یې په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بستری کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو د کووید 19 روغتون ته راوستل شول. هو دوه پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوي. د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سلې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوي. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایرانه راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوي. ایران په تیرو 9 میاشتو کې څه باندې 10 افغانان ډیپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. صفی الله ستنگزی له خانجان الکوزی څخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایه‌ګذارۍ د رهبرۍ د طرفه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل وي هغه باید د اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزه او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته اتاق تجارت سرمایه‌ګذاری کې فعال شو او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقت رهبری ورته وټاکي. ګرچې موږ د مشهد او د ایرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کړو او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیریت اتاق تجارت ته پیشنهاد کی او بیا اتاق تجارت حتی مدیریت تشویق کی وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق په انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبری وټاکل شي.
مننه ښاغلی الکوزی، فکر کوي په کومو مشخصو برخو کې به دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زموږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجودې دي هغه به تر یو اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه کمپنیانې چې مشترک تجارت لري او د دوی په منځ کې کله کله ستونزې حقوقي مسایل پیدا کېږي هغې ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنی تجارت تر کومې کچې دی؟
تر تیروس کال زمنګ رسمي ارقام دا چې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې موږ د ایران سره تجارت درلوده. دارنګا سکل هم موږ چې فکر کوو زیاترین تجارت زمنګ د ایران سره دی، نو په دغه خاطر باندې زه فکر کوم زیاترین شریک په دې منطقه کې زمنګ ایران دی د تجارتي لحاظ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خانجان الکوزی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
خو به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولای شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلې چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډیر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډیر کړې دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل را واردېدل په یوه میاشت کې به افغانستان ته را رسېدل. فعلا اوس هغه درمل نه را واردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملر پرته د نورو درملو د را واردولو اجازه نه راکول کیږي.
خود طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درملو لپاره پوری فرمیسه د رسېوي دي ملي تجارانو ته ورکول شوی ترڅو به هوا ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف د 30 ملیون ډالر په ارزښت باندې د 3015 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کیږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بی کیفیت او قاچاقي درملو د راوړدولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیا رغونې پلان وړاندې کړ. د پلان لمخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 25 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلي اندازه د باروړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې پر لویو لارو وسلول بریدونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړېدو لوی عوامل بلل سوي. په دې اړه نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند حمید الله مصباح د یکشنبې پورې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خصوصي سکتور ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینې د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولای په دې اندازه لوی پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لوی لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس کوم شپږ پېشنهادي طرح وړاندې کړې ده، په همدغه بدوی راځي د جوزا تر 25 پورې به خپل اسناد او خپله د لیوالتیا او خپله دلچسپي ښیي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله کله اعلان کوو او پلان چې موږ کړی دی او له شرکتونو سره تفاهم ته ور باندې ورسېږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامې وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل کندهار هرات د لویې لارې سل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره وروسپاري. طالب چارواکي هیله مند دي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپله د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکو عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل کندهار هرات لوی لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه، چې هغه وخت ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر اټکل شوی وو او شاوخوا 190 میلیون ډالر د امریکا لخوا مرسته شوه. دا لوی لار په تیر بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوه. په تیر جمهوري نظام کې په دوی لوی لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو، په دې لوی لار کې د بمونو کېنولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لوی لارې د ډېر خرابېدو لاملونه یادېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي ساش کال په دی ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6.5 ټنو پورې شپتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سکالې تر 3.5 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې د مسکال د شپتالانو تقریبا 10 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي. چې باغداران او تجاران به د شپتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6.5 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شپتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شپتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیدا ډېره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګران بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شپتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شپتالانو سیزن راشي نو دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شپتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3000 جریبه ځمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
د خبرونې په پاتې 10 دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
لا خبرونو
ور اخوا.
سلام علیکم، دی برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه پر یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بایو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بایو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشګه ډوی د کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بای هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک د پیرولو توان نه لري.
دا د روزګان ولایت په مرکز کریم کوټ ښار کې د غنمو، وړو او نورو غلجاتو د پیراوټو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کېږي، خو غنم پکښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم پسودی ورور من پسودی لاس
من
پسودی
من پدونیم سوا غوانی
محمد نسیم چې په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري، ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لار د خطر کراند نو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه فرج د ولسوالۍ ولایت نه فرج دي.
د اورګان ولایت اوسیدونکو نصیب الله چې روزانه کار کوي، ازادي راډیو ته ویل لکه څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه پلاټه دي، خوای نه دی پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او ځګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري.
ولاړم په روزانه پسز غلم، په خواري پسز غلم، د ښه ګرانې د درچن وتلې د وخت راغري دي چې پاته ورځ مله په کور کې د غړو ځز ولا کسو دي یا په کور کې شی باندې کړي و موږ خاص نه وسی څه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د اچا واس نه پرسیږي، د مسكين سړي خو بل کول واس نه پرسیږي. اوس اول زه مدا جی مثال اتلستانه کول په ما پسیر یا اتلستانه یا په پسیر خالي په وچه ډوډۍ پخړای کمړ ولا هغه غوښه د چا په یادی دغه د چا په یادی ولاکه په درې میسز ما یا په غوښه څخه کړی.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې سوي دي چې د غلطه په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل سوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل سوي او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
او د سلن محمد نبیس په خپل وجري بزمکه کې د غنمو پلو مصرف دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سژنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
دا عمل دا سوي چې سږ کال وچکالی چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران ولا موږ کوډونه نه جوړ کړي، وچکال دی په چشې اوبه یې په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اورزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اورزګان ولایت والی حاجي داوت د ښاروالۍ مسولینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اورزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو او د اورزګانیانو په وینا شاید کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاته سوي دي. دوی د برطانیه پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې یې سرغړونه کړې. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برتانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برتانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برتانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برتانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برتانیې ته بیولی دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړو یې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع شوي دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمېر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول شویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا د پپای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مواجهینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکاره دي، یعنې څوک یې پار یو پسې لس 15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ شي، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي څه باندې خبرې کوي، یا ماسي کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس هغه د لاسه ځوریږي، ولس هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي راولاړ سي دا رقم دي د ولس دي د یوه مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغو باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 15 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي، د خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دي هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستې دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خداسې نه وایي چې 15 کاله دې چا دعوه ونیسي. اخیره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلې هم یې و داسې کارو ته دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 40,000 په 40,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 40,000 کلدارې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه کوزدې کوي. دوی د ولس غم نه دي اخیستي، دوی خپل د ځان غم اخیستي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، لدې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
احمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شی بیا ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. د خوړو نړیوال پروګرام WHP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل سوي چې له مخکې نمونه لیکل سوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د غبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ستراتیژیکو شارګوټو او شهرونو ته ځان نږدې کړي او پر خارکیف ښار توغندي ولي. د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیتسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یو ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. او د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي، خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي. دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه. د هند کرکټ غوړه لیگ یا IPL سیالیو سرژنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلو به وکړه. سفیب الله ستنګزی ور باندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په IPL یا د هند کرکټ په غوړه لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د IPL پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې درې لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه او اتلولي یې ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمېرل کېږي تر اتلولۍ وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د IPL د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسېدل ډېر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډېر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی IPL کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 40 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
په پاتې شیبو کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنې د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنې پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عنصرو د رورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1922 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلوده وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په ماينه سويو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصله درلوده چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته واندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نه د لاسه په تاند باندې فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیری سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازه انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونون چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی تر منځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یو فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنن د سیسټم جوړونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دوار سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه به وکړو چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظتي چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادي کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي د سی ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده، راکول شوې کتله 1.5 ګرام ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فل د فورمول د وز کول څخه ورسته مشته دوولش نورمالټی ته تل لاس ته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې چې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په یو 90 ګرام ګلوکوز چې شپږ سوه ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي، نو د ګلوکوز فارمول په یوه چې سی په اچ ډولز او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره 1.8 ګرام پر مول کې چې راکول شوی 90 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فارمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لا سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړې دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده، د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خوره سه 1.2 ګرام کتله لاسه فارمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدی غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګ حل شي، نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فارمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فارمول عبارت دي د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتلې وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې، مشه د مولی برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 0.5 ګرام پلس مول 1.8 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګ او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې مشه د مولی برخه پیدا کاسه پر اشاري اوش نه دوه، او همدارنګه ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګ او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرې ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدی د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر پواسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنگونو پواسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی ترلاسه. چی بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولې څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سره چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګ د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به پرزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی پو وایلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 په شمیر عضوي مرکبونه او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلی دی، یعنی شمیر ډېرش کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې عمله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي، اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیو مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او کله لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي داروند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فرمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاس ته راځي. ساده فرمول یا امپیریکل فرمول څه چې توای ساده فرمول د هغه فرمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فرمول څه شي؟ مالیکولي فرمول د هغه صحیح فرمول څخه عبارت دی چې مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فرمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فرمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فرمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فرمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. دیو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون،
د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.